د هلمند موسی کلا ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه نن یې ونیوله. ولې د افغانستان امنیتي ارګانونو د دغې ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره په وخت اقدام ونه کړ؟ دا مسله د چارو لوی کارپوه سره څېړو، ستاسو نظر هم اخلو. د خبري ساعت موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې دلته په سټډیو کې را سره فرشته جلال زیده. فرشته جان، راته ووایه چې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، تاسو معلومه ده چې د غیر قانوني کډوالو مسله په اروپا کې په دوه ورځو کې ډېره توده ده. د هنګري حکومت نن په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی وایي چې دغه کډوال زیاتره د سوریه، عراق او افغانستان خلک دي چې په غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي اتحادیه ته ولاړ شي. بله مسله د ازادي راډیو د خبریالې خدیجه اسماعیل وعده محاکمې ده چې تر راتلونکي دوشنبه پورې ځنډول شوې ده.
بله، مننه تاسو سره په سټډیو کې اوسې. خو لومړی به د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واورو چې ناجیه صفه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، چین له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي که د راتلونکو انتخاباتو بودیجه ورنکړل شي ممکن د انتخابات نور هم وځنډېږي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات کې د انسان تښتونکو یوه 15 کسیزه ډله نیولې. د خبرونو تفصیل: چین له افغانستان له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دغه څرګندونې په کابل کې د چین سفیر دینګ جونګ د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت سفیر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره د یوې لیدنې په ترڅ کې وویل چې هیواد یې له پاکستان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي.
خغلی غورزنګ وویل چې په دې کتنه کې د چین سفیر ژمنه کړې چې هیواد یې د افغان حکومت د سولې له تګلارو ملاتړ کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي که چیرې د ولسی جرګې او ولایتي شورا د راتلونکو انتخاباتو بودیجه ورنکړل شي ممکن د انتخابات نور هم وځنډېږي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې ناامني او د بودیجې نشتون د دوی په مخ کې له لویو خنډونو شمیرل کیږي. ښاغلی نورستانی له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د موسی کلا ولسوالۍ سقوط تایید کړ. د هلمند د ولایتي شورا غړي وویل چې د ولسوالۍ لنن غرمې مخکې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاسته ولوېده. له دې وړاندې د موسی کلا ولسوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو کسانو د امنیه قمندانۍ ولسوالۍ ودانۍ نیولې دي، خو دفاع وزارت ویان دولت وزیري دا مسله رد کړه.
د دفاع وزارت لومړی مرستیال ډګر جنرال عبدالخالق خان هم په هلمند کې د جستامونه ټول شوي دي، عملیات روان دي. دا نه تاییدوي چې ولسوالۍ سقوط کړی دی.
وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انسان تښتونکو یوه 15 کسیزه ډله نیول شوې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دغو کسانو غوښتل چې په هرات کې یو ډاکټر اختطاف کړي. دا هو د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشته جلال زی اوري.
د هنګری حکومت د خپلو جنوبي پولو د امنیت پر ټینګولو خبرې وکړې چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخنیوی وکړي. د هنګری د حکومت ویان نن وویل چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي په چارو کې د پوځ مداخله باید د دې هیواد پارلمان تصویب کړي. د هنګری د حکومت ویان وویل د دې هیواد امنیتي کابینې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي په چارو کې د پوځ د مداخلې پر څرنګوالي غور کړی او پارلمان به راتلونکې اونۍ پر دې بحث وکړي. د رپورټونو پر اساس نن په هنګري کې د پولیسو او دغه هیواد ته د ورغلو کډوالو ترمنځ نښته هم سوې ده او د پولیسو یو مسؤول ویلي دي چې د دغو غیر قانوني کډوالو د خورولو لپاره یې د اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. د ملګرو ملتو سازمان وایي اروپایي اتحادیه ته د بالکان هیوادونو له لارې د غیر قانوني کډوالو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او ښایي په ورځ کې 3000 تنو ته لوړ شي. دا غیر قانوني کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تتلو هڅې کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اټکل کړی چې لږ تر لږه هره ورځ ښایي 3000 کسان له مقدونیې څخه هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې لومړی غړی هیواد دی ورسېږي. دا کسان تر ډېره حده د منځني ختیځ له ناکراریو تښتېدلي خلک دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو شمېر عسکر چې ټانکونه سپکې وسلې او زغروال موټر ورسره دي بلغاریا ته ورسېدل. دا په ختیځه اروپا کې د پوځي تمرینونو د ځانګړي پروګرام لپاره تللي دي. د امریکا د سمندري ځواک مسؤلینو پرون وویل د دوی لږ تر لږه 160 عسکر چې ټانکونه زغروال موټر او ځینې نور تخنیکي وسایل ورسره دي د بلغاریا په ختیځ کې ستر پوځي روزنیز مرکز نوو سیلو ته تللي دي. دا عسکر به له دریو تر شپږو میاستو په سیمه کې پاتشي. په آذربایجان کې د تحقیقاتي ژورنالیست خدیجه اسماعیل و محکمه د راتلونکي دوشنبې تر ورځې وځنډول شوه. د خدیجه اسماعیل و مدافع وکیل نن په محکمه کې وویل چې څارنوالانو ځینې داسې مهم اسناد له پامه غورځولي چې د میرمن اسماعیل و بېګناهي ثابتولی شي. قاضي د خدیجه د مدافع وکیل د دې خبرې پر اساس نن پریکړه وکړه چې محکمه وځنډوي. تېره اونۍ یوه دولتي څارنوال د خدیجه لپاره د 9 کلونو قید غوښتنه وکړه. خدیجه اسماعیل و 9 کلنه ده او له باکو څخه یې د ازادي راډیو لپاره رپورټونه جوړول. پر اسماعیل و د مالیه نه ورکولو او له خپله نفوظه د غلط استفادې تور لګېدلی، خو دا پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او ادعا کوي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون په لبنان کې د حزب الله له تلویزیون المنار سره په مرکه کې وویل چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
تحالف او عمل او اجراء
دی وايي هر اتحاد، حرکت، پروسه یا هر ډول خبرې چې په سوریه کې د وینې د بهېدو مخنیوی کولای شي او مرسته کولای شي باید زموږ لپاره اولویت ولري. موږ باید بې درېغه هڅې وکړو او زموږ لپاره د څرګندو پایلو ترلاسه کول ډېر اهمیت لري. بشار الاسد دا خبرې په سوریه کې د بحران د حل لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغې طرحې په اړه وکړې چې د اګست په 3مه په دوحه کې وړاندې شوه. او د یو شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو پخوانیو وزیرانو پر روسیه او ناټو غږ کړی چې په سیمه کې د غیر مترقبه پوځي نښتو د امکان د مخنیوي لپاره اصول او قوانین جوړ کړي. د اروپا د رهبرۍ شبکې ویلي د هوایي ترانسپورت او د سمندري حرکتونو د خوندیتوب لپاره باید د مستقیم ارتباط او خبرو شبکې جوړې شي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 2.3 اتلس. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 1.4 اتلس. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 2.3 اتلس. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 2.3 اتلس. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.6 اتلس. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 2.6 اتلس. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 2.15 اتلس. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 2.1 اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اورې د دې خبري ساعت پاتې برخه زنوري اسنوري د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه نن یې ونیوله. ولې د افغانستان امنیت ارګانونو د دغې ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره په وخت اقدام ونه کړ؟ د ولسي جرګې د ملي امنیت د کمیسیون مرستیال او په دې جرګه کې د هلمند استازی عبدالحی اخونزاده وایي دوی دا مسله څو ځلې له چارواکو سره مطرح کړې وه خو چای خبرو ته غوږ ونه نیو.
خبرو ته او کم مشکله پاتل معلومات وړاندې کوي. هیڅ توجه تر اخیر شپې پرې استمرای شو. دا د ټاکنو په ځای کې د ټولنیزو مدنیو د پروسه توجه
په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې چین له پاکستانه غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې صادقانه همکاري وکړي. ویل کېږي ایران افغانان د سوریې جګړې ته استوي. د امیر ملک میرولی په نوم د هرات د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکی وایي په ایران کې د شپږ میاشتنۍ استوګنې په مهال ورته ایراني امنیتي چارواکو سوریې ته د تلو په خاطر د میاشتنۍ درې نیم سوه امریکایي ډالرو ژمنه کړې وه چې ورسره کړې وه چې ده ونه منله.
ول تاسو ول زه جرمی ته یونان ته څومره کرایي ورکوئ او زه تاسو داسې مفت استومه سوریې ته دا خلکو وویل چې تاسو به همیشه په افغانستان کې لاسوهنې کوئ اوس نو بیا هم دغه کار ته ملا تړلې.
په کابل ښار کې ډېر کسان د کار له نشتوالي شکایت کوي.
سبای وزم څلور بجه هغه چې لاړ شم نه لاسې اوولس دولسو پورې ناست یم کار پیدا نه شي کله پیدا شي که یو ورځ پیدا شي.
د هلمند موسی کلا ولسوالۍ چې د دې ولایت په شمال کې یوه مهمه په شمالي برخه کې یوه مهمه ولسوالۍ بلل کیږي نن وسله والو طالبانو ونیوله. د ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې محاصره وه. په سیمه کې ډېره امنیتي ځواکونو له مرکزي حکومت امنیتي ارګانونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوله خو تر وروستیو پورې مرستې ورونه رسېدلې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې نن د دې ولسوالۍ په د وروستي وضعیت په اړه پرله پسې راپورونه راکول او دا موضوع یې له نږدې تعقیب کړې ده. همدا شېبه له لشکرګار سره د ټلیفون په لیکه دی. الیاس دایی خبرونې ته ښه راغلاست که راته وروستي تحولاتو په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه ووایه چې اوس څه تیریږي هلته په موسی کلا کې.
نور که تاسو اوردم په سلامونه. هغه جګړه چې تېره شپه د وسله والو لخوا پیل شوې وه اوس د موسی کلا ځینې دقیق سرچینې وایي چې پای ته رسېدلې ده. هغه په دې خاطر چې وسله وال وتوانېدل د هغو دریو تعمیرونو په شمول چې سهار دوی نیولي وه مثلا د ولسوالۍ کومندانۍ او کلینیک وتوانېدل. هغه وروستی تعمیر هم چې ولسوال او د هلمند امنیت امیر په کې تر لسو بجو پورې د ولسوالو په ضد جنګېدل هغه هم ونیسي او دغه دوه چارواکي دې ته اړ باسي چې موسی کلا راووځي. اوس جګړه آرامه شوې ده او په سیمه کې ویل کېږي ډزې نشته. مګر دغه خبره چې موسی کلا تر اوسه کوت کړی د طالبانو په لاس کې ونېدلې د هلمند چارواکو او د دوی ویاندیانو په رسمي ډول نه ده تایید کړی. منتها د ولسوال ته نږدې سرچینې د محمد شریف د موسی کلا ولسوال ته نږدې سرچینې او خپله د موسی کلا د امنیه کومندان ته نږدې سرچینې وایي چې دا ولسوالي په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې ده او هلته اوس د افغان پوځ او افغان حکومت کوم څوک وجود نه لري.
دایی صاحب په سیمه کې ډېره امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې موږ راپورونه پرې درلودل. تاسو خپله له امنیتي چارواکو سره غږېدلی وایئ چې هلته باید نور د ځواکونو ورواستوي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې د ډېره په سلګونو وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې راپورونه هم ورکول شوي چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو هلته هوایي بمباري کړې وه. آیا په دغه وروستۍ جګړه کې چې تاسو وویلې تر نن سهاره تر ناوخته پورې روانه وه او افغان امنیتي ځواکونو مقاومت کاوه ورسره کوم د هوایي ملاتړ مرسته وشوه که ونه شوه؟
نور صاحب سهار شپږ بجې مهال چې کله د موسی کلا ولسوال خپله د تشویشونو او غوښتنو له امله چې دغو ته د رسنیو له لارې تر مرکزي حکومت او هلمند چارواکو پورې ورسي ازادي راډیو ته زنګ ووهلی وو ما سره اواز ثبت هم دی او ده ویل چې دا یوه اوته کېږي نارې وي د کومک دپاره بیا هم څوک کومک نه کوي. حتی هغه ویل چې د مرمیو او مهماتو په شمول موږ د خوراکي توکو له کمر سره مخ یو. ده ویل چې دوې ورځې کېږي خوراکي توکي نه لري او حتی د وتلو او د تېښتې لار هم نه لري په دغسې بد وضعیت کښې معاصره دي. مګر دغه خبره عمر دوا کوم ازادي راډیو ته وکړه چې موږ تازه دمې سرتېري سیمې تاسو ته ولیدي او ډېر ژر به د جنګ میدان ته ورسېږي. خو ولسوال د نن سهار تر شپږو بجو پورې چې زموږ سره خبرې تر هغه وروسته بیا نه دي کړي دا خبره ردول او ویل چې تر اوسه پر تازه دمې سرتېري مهمات او خوراکي توکي ورته نه دي رسېدلي.
دایی صاحب هغه خلک چې دلته په جګړه کې بند پاتې وو ځینې خو یې مخکې له سیمې کډه شوي وو د سیمې د خلکو د اوسېدون د خلکو وضعیت څه ډول دی؟ آیا وتلي دي له سیمې که څنګه؟
ما څه به وړاندې د مشکله به اوسېدونکي اجمالین خبرې وکړي. هغه وویل چې دې ولسوالۍ ته د یوې اونۍ راهیسې غږېدل لار هم د ملکي او نظامي ټولو وسایطو په مخ بنده وه چې بیا تګ راتګ وکړي. ده وویل چې بازار هم تړلی وو او خلکو درې خلکو ولسوالۍ ته نږدې سیمې پرېښودلې د پرله پسې جنګونو له امله. نور سیمو ته کډه شول او یو شمېر کسان لا له وړاندې په کور کې د خوراک شی نه درلودی. یعنې د مکاکله خلک هم په یو ډول بحراني وضعیت کې دي. هغوی مرسته م اړتیا لري او خلک ډېری د خپلو سیمو نه د دوامداره جنګونو له امله چې د تېرو دوو میاشتو راهیسې د ورځې نه بلکې زور اخیستلی خپلې سیمې پرېښې دي او په نورو سیمو کې یعنې مکاکله ته نږدې یا ګریس ولسوالۍ او ځینې ډېر لږې لشکرګاه ته راغلي.
دا حساب یوه بله پوښتنه، که څه هم سیمه ییز چارواکي حتی د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته دا خبره ونه منله چې ګوند د موساکله ولسوالۍ د سقوط کړی وي، دوی دا خبره هم نه مني. په سیمه کې هغه امنیتي ځواکونه، پولیس، سرتیري چې بند پاتې و مقاومت کوو، د هغو په اړه څه ویل کیږي؟ په دې جګړه کې خو د مقاومت په ترڅ کې به ممکن دوی ته هم ډېر تلفات رسېدلي وي، که مقابل لوري ته تلفات اړولي وي. سیمه ییز چارواکي د مرګ ژوبل په اړه څه وایي؟
نور صاحب، د هلمند ولایتي شورا د رئیس کریم اتل سره مې خبرې وکړې. هغه ویل چې په دغه جګړه کې چې تېره شپه د لسو بجو وروسته ډېره سخته شوه او د نن سهار تر لسو بجو پورې تر هغه وخته پورې چې ولسوال او امنیت امر د سیمو مجبوره کېږي وځي او ولسوالۍ پرېږدي، تر 15 پورې افغان سرتېري وژل شوي دي چې موږ یې د جنګ په میدان کې اوس چېرې چې طالبانو سیمه په ولکه کې د پېغې سیمې کې پراته دي پاتې دي. او ده ویل چې تر 30 ډېر کسان ټپیان دي چې شفخانو ته د انتقال اړتیا لري او په دې ټپیانو کې خپله د مساکله امنیه قمندان هم شامل دی، مګر تر اوسه پورې دوی روغتونونو ته نه دي انتقال کړي. او ویل کېږي په دې برخه کې نه پوهېږم ستونزې به وي هر څه چې وي، خو دا کسان نه دي انتقال شوي. دا خبره د ولایتي شورا رئیس وکړه.
الیاس دای له تاسو نه یو دنیا مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبریالو چې له هلمند د دی ولایت موساکلا ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، د هلمند موساکلا ولسوالۍ نن په بشپړه توګه وسلوالو طالبانو نیولې ده. ولې دا ولسوالۍ طالبانو ونیوله؟ د ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې محاصره او پکې دیره، افغان امنیتي ځواکونو له مرکزي حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوله، خو تر دا ننه پورې د دوی مرستې ته چا ور ونه دنګل. دا او د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مې مخکې په ولس جرګه کې د ملي امنیت د ملي وبخښي د کورني امنیت د کمیسیون له مرستیالو په دې جرګه کې د هلمند له استازي عبدالحی اخونزاده سره خبرې وکړې، او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو ته مرستې ونه رسېدلې؟
تاسو سوال دې خو بالکل پر ځای ده. موږ هم دا پیدو ځکه چې د مساکله مشکل او د نوزاد ولسوالۍ مشکل یو ځای رامنځته شوی وي. تقریبا یوه میاشت یوه میاشت کې په دې ولسوالۍ کې معلومات وړاندې کوي هیڅ توجه تر اخر شپې پرې برایش
ولی دوی څه دلایل راوړل؟ مثلا تاسو غوښتنې وایي چې په کراتو کراتو مو ورڅخه کړي دي چې هلته ډېره امنیتي ځواکونه ملاتړ ته اړتیا لري، ولی نوي ځواکونه نه راستول؟
دلایل دوی هیڅ بالکل همدا خبره کوي باندې هره ورځ دوی جلسې روانې چې موږ جلسې شو او رشواره شو تاسو معلومه ده چې دلته دوی ویل چې موږ تصمیم نیسو او موږ د ملي ځواکونه هستو او حکومت ترسره کوو. خو متاسفانه خو د خلکو چې دا پولیس چې دا ډېر ناامیده شو او
اخونزاده صاحب، تاسو چې له سیمې سره نږدې بلدتیا لرئ، د موساکله ولسوالۍ سقوط په مجموع کې د هلمند پر امنیت څه اغېز لرلی شي، یا په نورو څنګلورو قندهار، زابل، اروزګان؟
بالکل کلا ډېر مهم ولسوالي ده. موسی کلا داسې ولسوالي نه ده لکه نوزاد ولسوالي یا نور ولسوالي چې دي، بلکې منطقې تاثیرات یې خو بالکل زیات دي او دا به پر نورو هېوادو باندې منطقې تاثیرات ولري.
تاسو چې په ولسي جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال یاست او همداسې د هلمند خلکو استازی په دې جرګه کې، تاسو ولسی جرګه څه کولی شي؟ اخونزاده صاحب، په موسی کلا ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله، د ناامنیو له امله، خو ممکن ډیر خلک چې موږ راپورونه درلودل وتلي و نورو امنو سیمو ته کډه شوي وو. په دې وروستیو کې چې طالبانو په دې ولسوالۍ زور راوستی و، د سیمې خلکو هم ډیر شکایتونه کول چې موږ نور په دې 14 کلونو کې له مختلفو اړخونو ډیر ځورول شوي یو، او نور د یوه خوا تیره بیا حکومت لمونږ د همکاري غوښتنه نه کوي. یعنی فکر کوي چې نور د سیمې خلک ډیر ناهیلي شوي دي د سیمه ایزې ادارې یا د افغانستان د له حکومته؟
بالکل، سل خلک له امید دي د حکومت څخه هیڅ تمه او دغه نه لري، او خلک زموږ تاسو ګورې زموږ د څه نور د مرکزي دولت څخه کومه تمه او امید نه لري. د دونه ماسیري وروسته چې د هیڅ دیم هیڅ نه لګي او مورال نه لاس کړی دی، او وطني خلکو بالکل هغه هیڅ باور پر حکومت باندې نه لري او تم امید لري. او ورته ډېر زیان رسېدلی خلکو تم په شاوخوا کښې د ولسوالۍ چې کوم ملکي خلک هلته کورونه وو هغه ټوله کورونه یې ویجاړ شوي دي، یا نور ځینې مالي تاوانونه رسېدلي دي، هغو د دې څخه کډې کړي دي، هلته بالکل څوک وجود اوس نه لري. نو دغه تاوانونه دي او خلکو تصاوت تقریبا دا ډېر کلونه موسی کلا ولسوالۍ تاسو وګورئ چې جنګونه کېدله، او هغه خلکو ته د خاص توجه نه رسوي، او د نوزاد کجکي ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ دغه ولسوالۍ دي چې واقعا د دې خلکو سره ډېر ظلم شوی دی، هم په خلکو باندې ظلم شوی دی.
دغه وسلوالو چې په سلګونو وسلوالو ویل کېږي چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ باندې حمله کړې ده، دغه وسلوال څوک دي؟ بهرنیان دي؟ چارواکو بیا هم پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله چې په دې حمله کې بیا هم د پاکستان د استخباراتو د ادارې لاس دی، تاسو پکې څه وایئ؟
د دوی موقعیت خو بالکل ثابت و، د طالبانو دکه چې تاسو سوالونه مثل د دوی قرارګاوې دي، او دوی په ډېر ازادانه هلته خپل فعالیت کوي، خپل ټرینډونه کوي، هلته خپل اډې لري چې د زندور سیمه ده او بغني سیمه ده، باغران سیمه ده، او د دغه ولسوالۍ د نوزاد مثلا اطراف دي ډېر کلونه راهیسې هلته خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی وو، او وروسته د خارجان تر وتلو د خپل فعالیتونه یې نور هم هلته زیات کړله. د دې شکل او د دوی سراتمن خارجي خلک به یې هلته ستر وجود لري، خو تاسو وګورئ چې د افغانستان کوم جنګ چې په افغانستان کښې روان دی بالکل مستقیما پاکستان ته وي، دا کوم په بل چا ته تړلې نه ده. د دوی شاته به نورې استخباراتي کړۍ وي، خو دوی جنګ رهبري خپله پاکستان کښې، او د هلمند جنګ هم هغه جنګ دی چې رهبري یې د پاکستان ته تړلې ده او د قدس شورا کوي.
په ولسي جرګه کې د هلمند استازی او د دې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده و چې د هلمند د امنیتي وضعیت په تېره بیا د موسی کلا چې نن وسلوالو طالبانو ونیوله په دې اړه معلومات راسره شریکول. د مرکې کیفیت ښه نه و، په ټلیفون شوی وه، له دې کبله بښنه غواړو. تاسو هم کولی شئ چې د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه که نظر لرئ راسره شریک کړئ. په داخلي شمیرې کولی شئ ټلیفون وکړئ 0000822555، او په نړیوال شمیرې هم 0042022112401 کولی شئ ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
خبری ساعت په اونۍ کې درې ورځې اورېدلی شئ، دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په همدې وخت. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې له پاکستان غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره صادقانه مرستې وکړي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې په کابل کې د چین سفیر دینګ شوجینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره د کتنې په مهال کړی دی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور راواخلو یو اوریدونکی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. بله مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. وعلیکم السلام. ووایه چې تاسو څه فکر کوئ د هلمند امنیتي وضعیت په اړه؟ آیا افغان امنیتي ځواکونو په وخت اقدام وکړ که نه؟
نه وروره، زه د هلمند ولایت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. حکومت چې دی ډېر بېکفایته حکومت دی. اوس رس مرسته ونه کړه د ملي اردو شودان پرته دی د پولیسو شي پرتې دا مفسد حکومت دی، مفسد اداره ده وروره.
ډېره مننه، ژوندی اوسه. بلې کور مو ودان. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ.
پاکستان خو به خپل کار کوي، دوی ولې ورته بېده دي؟ دا زموږ مشران ولې بېده دي؟ ما دغه دی ولې ورته کتل نه دي؟ نو بیا ګیله ولې د پاکستان کوي چې خپل کار، خپل امنیت، خپل انجام سم کړي.
بله مننه.
خپل ملت، خپل خلک خوشاله کړي.
بله مننه، ژوندی اوسې.
خلکو سره ودرېږي.
بله نظر مو واورې.
موږ ولې د پاکستان یو سړي پر غاړه باندې کلاشنکوف نه شو ورکولی؟ ولې د یو سړي په غاړه نه شو ورکولی چې واسطه د خپل ورور مړ کړه؟ او زموږ د دغه ګیله هم موږ د دغه چارواکو سره لرو، ځکه چې خپل په وطن کې دغه خلک د پاکستان ولمنې ته ورغورځي، ورچي په ظلم، په ناروا، په رشوت اخیستو.
بله مننه. کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم اخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او ووایئ چې دغه د هلمند موسکله ولسوالۍ چې اوس سقوط وکړ، طالبانو ونیوله، امنیتي ځواکونو د مرستې غوښتنه کوله خو چا ورسره مرسته ونه کړه، ولې؟ تاسو نظر څه دی؟ بلې، داسې معلومیږي چې زموږ تلیفوني اړیکه سمه نه ده، اکثرا تلیفونونه سم کار نه کوي، بخښنه غواړو. خو دا موضوع بیا هم نن په خپرونو کې ډیره تعقیبوو. د افغانستان د هلمند ولایت یو له مهمو ولایتونو څخه دی چې د دې ولایت امنیت د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو هم اغیز لرلی شي. خو اوس بیا راځو مخکنی موضوع ته چې چین څه کولی شي، آیا پر پاکستان فشار راوړلی شي چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګېدو کې رښتینی همکاري وکړي؟ اجمل تورمن ته به غوږ شو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر وروستیو تیرینګړو اړیکو او ګیلومانو وروسته چین له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي چې دغه ډاډ په کابل کې د چین سفیر ډنګ شینجونګ په کابل کې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر ته ورکړی دی. ښاغلي غورزنګ د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین سفیر ویلي چې هیواد یې هم د افغان حکومت د سولې له تګلارو ملاتړ کوي.
په کابل کې د چین د ولسي جمهوریت سفیر ډنګ شینجونګ د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره د یوې لیدنې په ترڅ کې وویل چې هیواد یې له پاکستان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. و د چین سفیر دا هم زیاته کړه چې هیواد یې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو او وسایلو د مرستې پر ژمنې ولاړ دی، او په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغان دولت له تګلارو او نوښتونو ملاتړ کوي.
د ښاغلي غورزنګ په وینا د افغان دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم چینی سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو او پر دوه اړخیزو درناوي ولاړو اړیکو غوښتونکی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کابل کې تر وروستیو خونړیو همرو وروسته اړیکې یو څه خړپړ شول، او افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستاني لوري نژمنتیا ته په انتقاد سره وغوښتل چې دغه هیواد په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. افغان حکومت په دې اړه د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ خپل یو درې کسیز پلاوی هم دغه هیواد ته لیږلی و، خو ویل کېږي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې کوم غوڅ دریځ نه دی اعلان کړی. راپورونه وایي چې د پاکستان او افغانستان وروستیو اړیکو او په دې برخه کې د افغان حکومت انتقادونو او نړیوالې ټولنې ته یې اعلانول، د امریکا هغه کلنۍ یو میلیارډ ډالري مرستې هم له هغه هیواد سره ځنډولي کوم چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره یې ورکولې.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د چین سفیر ورته ویلي چې له پاکستان یې غوښتي دي چې د افغانستان په امن او د سولې او امن په ټینګښت کې صادقانه همکاري وکړي. له دې مخکې په کابل کې د چین سفیر له ازادي راډیو سره پرون هم همدا موضوع یاده کړه او وی ویل چې چین هلې ځلې کوي چې د افغانستان او پاکستان تر منځ اړیکې ښه شي او دغه راز په افغانستان کې د سیاسي بهیر د روغې جوړې د بهیر له ګړندي کېدو په هڅو ته هم ژمن دی. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونې کوي. څلور نیمې بجې د فرشته جلالزی سټډیو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به ترې واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هلمند موسی قلعه ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبان ته سقوط وکړ او وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره چندان مناسب پوځي ملاتړ نه و رسېدلی او له دې امله په افغان امنیتي ځواکونو کې تلفات ډېر لوړ دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا خبر ردوي او وایي چې په موسی قلعه کې جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د چین حکومت وایي چې له افغانستان سره د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره تیار دی او غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط نورمال حالت ته ستانه شي. په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر د پاکستان په اړه انتقادي خبرې وکړې چې د پاکستان لخوا یې د یو شمېر چارواکو غوسه وپاروله. په اذربایجان کې د تحقیقاتي ژورنالیست خدیجه اسماعیلوا محکمه د راتلونکي دوشنبه تر ورځې ځنډول شوې ده. د خدیجه اسماعیلوا مدافع وکیل نن په محکمه کې وویل چې څارنوالانو داسې ځینې مهم اسناد له پامه غورځولي چې د میرمن اسماعیلوا بې ګناهي ثابتولی شوی. د یو شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پخوانیو وزیرانو پر روسیا او ناټو غږ وکړ چې په سیمه کې د غیر مترقبه پوځي نشتو د امکان مخنیوي لپاره اصول او قوانین رامنځته کړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په اروپا کې وضعیت خام دی او د داسې خطرناک او غیر مترقبه پیښو امکان ستاسو چې په مستقیم ډول د پوځي نشتې سبب ګرځېدلای شي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون په لبنان کې د حزب الله له تلویزیون المنار سره په مرکه کې ویل په سوریه کې روان بحران د حل لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو شمېر عسکر چې ټانکونه سپکې وسلې او زغروال موټر هم مستره دي بلغاریا ته ورسېدل. د امریکا د سمندري ځواک مسؤلینو پرون وویل چې د دوی دغه یو سلو شپېته عسکر به د بلغاریا په ختیځ کې په سترو پوځي روزنیزو مرکزونو کې له دریو تر شپږو میاشتو پورې پاتې سي او په پوځي تمرینونو کې به ګډون وکړي.
لفرشه جلال زین مننه چې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز واوره. اوس هم پام وکړئ یو څو سپورتي خبرونو ته.
د سلام پورا نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د فوټبال د نورسکلنو د ټیم لوبغاړو د جنوبي اسیا د نورسکلنو نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړه. د فوټبال د فدراسیون مطبوعاتي مسول ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم وتوانید چې د مالدیف ټیم ته په ماتې ورکول سره دغه مسابقو ته لار پیدا کړي. ویل شوي چې د افغانستان د نورسکلنو د فوټبال ټیم به سبا له کوربه هیواد نیپال سره لوبه وکړي. د افغانستان، نیپال، هند او بنګلادیش ټیمونه به په نیمه پای لوبو کې سره مخامخ شي، خو په بل نیمه پای لوبو کې به بنګلادیش او هند هم سره سیالي وکړي. د مرکز زون د والیبال د ټیمونو انتخاباتي سیالي په کابل کې پیل شوه. د والیبال د فدراسیون رئیس ډاکټر یونس پوپلزی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه مسابقې د کابل، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر، بامیان، غزنی او کاپیسا ټیمونو په ګډون په کابل کې پیل شوه. هغه زیاته کړه چې دغه مسابقو له جوړېدو څخه هدف د والیبال د ملي او د ځوانانو د ټیمونو غړیتوب ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ویل شوي چې دغه مسابقې به شپږ ورځې دوام وکړي. وروستی خبر دا چې د افغانستان د رزمي لوب وتلي لوبغاړی باز محمد مبارز له تالنت څخه د کپ ترلاسه کولو وروسته هیواد ته راستون شو. د رزمي آزاد لوبو فدراسیون مشر نورالله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مبارز وکړای شول چې خپل جرمني سیال ته په دوهم دور کې ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال هم مبارز په دې سیالیو کې ګډون کړی و چې امریکایي سیالي لوبه ګټلې وه. دغه رزمي سیالي په تالین کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د لسو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د خبرونو پای.
خبری ساعت اوری. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې اوریدلای شي.
و
وړاندې په خپرونه کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې د بالکان په سیمه کې د هیوادونو له لارې اروپایي اتحادیې ته د تګ هڅې کوي. ډیری دغه غیر قانوني کډوال افغانان او سوریایان دي. دغه راز په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو له ستونزو مو هم خبره ویل کېږي. ایران افغانان د سوریې جګړې ته استوي. له یوه د میرولي په نوم له یوه پخواني په ایران کې استوګن سره مو هم خبرې کړې دي چې ورته د 350 میاشتنۍ تنخوا وړاندیز شوی و چې د سوریې په جګړه کې برخه واخلي. دغه راز په کابل ښار کې مو د بیکاری له ستونزو مو هم خبره وو. ډیر کسان وایي چې هره ورځ د کابل په چوکونو کې درېږي چې څوک کارونو ته بوزي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
سبای وزم څلور بجې هغه چې لاړ شم نه لاسې اولس دولسو پورې ناستیم کار پیدا نه شي. کله پیدا شي که یو ورځ پیدا شي.
ملګری ملتونه وایي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې د بالکان په سیمه کې د هیوادونو له لارې اروپایي اتحادیې ته د تګ هڅه کوي. په دغو غیر قانوني کډوالو کې ډیری بیا هم افغانان او د سوریې وګړي دي. له یونان څخه په وروستیو کې شاوخوا 5,500 کسان مقدونیه ته اوښتي وو. د مقدونیه څخه هم په دې وروستیو کې په زرګونو کسان هنګري ته رسېدلي. هنګري هم د اروپایي اتحادیې یو غړی هیواد دی. اکثره دا کډوال له هنګري څخه وروسته اروپایي اتحادیې نورو غړو په تېره بیا سکندنوي هیوادونو سویډن، ډنمارک او ناروې ته ځي. فرشته جان زه دا موضوع تعقیب کړې ده راسره په سټډیو کې. د فرشته جان وروستي ارقام څه وایي چې آیا دغه بهیر درېدلی او که همداسې روان ده؟
وروستي ارقام ډېر د حیرانۍ وړ دي ځکه د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې اروپایي اتحادیې ته یوازې د بالکان له لارې به د غیر قانوني کډوالو شمیر 3,000 تنو ته په ورځ کې ورسیږي. یعنی په ورځ کې به 3,000 تنه له دغو هیوادو څخه اروپایي اتحادیې ته د تګ هڅه کوي. دا غیر قانوني کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته د تلو نیت لري. په د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اټکل کړی چې لږ تر لږه هره ورځ شایي 3,000 کسان یوازې له مقدونیې څخه هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې لومړی غړی هیواد دی په دې لاره باندې ورسیږي. له دې امله د اروپایي کمیسیون د کرهنې او ښاري پراختیا کمشنر فیل هوګان نن د سربیا له حکومت سره او د مقدونیې له حکومت سره د اروپا د کمیسیون د مالی مرستو اعلان وکړ.
Today the commission announced an additional 1.5 million euro.
دا وینه د اروپا کمیسیون پریکړه وکړه چې سربیا او د پخوانی یوګسلاویا جمهوریت مقدونیه ته 1 میلیارد یورو مرسته وکړي. سو په دې هیواد کې له پرتو غیر قانوني کډوالو سره بشري کومکونه وسی مشمداراس تیار وي چې د بالکان په لویدیځ کې له هیوادونو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دغه د چارواکو په وینا دا کسان چې دغو هیوادونو ته راځي تر ډیره حده د منځني ختیځ له ناکراریو تښتیدلي خلک دي. د افغانستان، عراق او سوریې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د عالي کمشنري د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاندې میلیسا فلیمنګ ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې به د غیر قانوني کډوالو د شمیر د کمیدو امکانات نه وي ځکه چې دا وایي په سوریه، عراق او افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی او په لبنان، اردن او ترکیه کې د کډوالو د کمپونو حالت ډیر بد دی نو د دغو خلکو شمیر شایی زیات سی. ملیسا فلیمنگ ویلی د غیر قانونی کډوالو بار تر ډیره حده د جرمنی او د سویډن د حکومتونو پر غاړه دی. د جرمنی حکومت په ورستیو کې له دې امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی د مالیه وزیر وولف کانګ شاوبل پرون ماښام د آستریا، سویډن، لیختنشتاین او لوکزامبورګ د مالیه له وزیرانو سره په خبرو کې وویل
Die großen Herausforderungen mit der unglaublich starken
دوی وايي د غیر قانوني کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د باور وړ نه دی. دا خلک له مختلفو سیمو را روان دي او بیلابیل دلایل لري چې په اروپا کې د امنیت او د سر پناه په لټه کې دي. دا د اروپا تر ټولو ستره ستونزه ده. دا یوازې سیاسي مشکل نه دی بلکې یو اخلاقي مسله هم ده. اروپا باید له ځانه هم د دفاع لپاره یو څه وکړي. د هنګري حکومت د خپلو جنوبي پولو د امنیت پر ټینګولو نن خبري وکړې خو وی ویل چې دوی به د دغو سیمو د امنیت د ټینګولو لپاره د پوز دستولو په خاطر د پارلمان د پریکړې لپاره اړتیا ولري. د هنګري د حکومت ویاند ویل چې د دې هیواد امنیتي کابینه د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي په چارو کې د پوز د مداخلې پر څرنګوالي نن غور کړی او پارلمان به راتلونکي اونۍ بحث باندې وکړي. خو تر دې ټولو خبرو یو خوا هغه کډوال چې اروپا ته را روان دي هغوی وایي چې دوی د لویو مفاهیمو په لټه کې دي. د بلګې په ډول رابعه حسوک د سوریې یوه مهاجره ده. دا وایي
I want a country to be part of.
زه داس یو هیواد غوړم چې هغه خپل کور وګڼم. د یو متمدن او با فرهنګ هیواد برخه وسم. زه د پیسو یا ډوډۍ لپاره نه يم راغلی. زه دلته د داس یو څه لپاره راغلی يم چې بشري ازادي ورته ویل کېږي، د فکر د ازادۍ لپاره، د تعلیم د ازادۍ لپاره، او د دې لپاره چې زه غواړم په یو متمدن نړۍ کې ژوند وکړم.
فرشته جان، له تاسو نه مننه چې اروپایي هیوادونو ته مو د افغان د مهاجرینو په مجموع کې په تیره بیا د افغانانو او د سوریایانو د تګ په اړه اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکړل. دغه بهیر روان دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې ښایي د بالکان هیوادونو له لارې اروپایي اتحادیې ته د هغو کسانو شمیر چې د سیاسي پناه غوښتنه کوي او یا هم د کار په لټه کې وي د ورځې 3000 کسانو ته ورسیږي. دا ډیر لوړ رقم ده چې په اروپایي اتحادیه کې د زنګ خطر وهلی دی. خو له بلې خوا دغو هیوادونو د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل سیاستونه هم سخت کړي دي، او په وروستیو کې ویل کیږي چې دوی ډیر کم سیاسي پناه غوښتونکو غوښتنې مني، او ډیرو ته هم ویل کیږي چې باید بیرته د دوی له هیوادونو ووزي. چک جمهوریت هم یو له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو کې ورته ډیر افغانان راغلي دي. خو د چک حکومت یو شمیر دغو افغانانو ته ویلي دي چې دوی دلته هیڅ د پاتې کېدو امکان ډیر لږ دی، او باید په خپله خوښه بیرته افغانستان ته لاړ شي، او دوی هم په انتقال کې ورسره مرسته کوي. دا یوازې په اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو ستونزې نه دي، بلکې د افغانستان په ګاونډیو ایران او پاکستان کې هم افغانان له ورته ستونزو سره مخامخ دي. حتی په وروستیو کې ویل کیږي چې ایران افغانان د سوریې جګړې ته هم استوي. د امیرولي په نوم د هرات د شندن د ولسوالۍ له یو اوسیدونکو سره مو په دې اړه وروسته مرکه کړې ده. خو لومړی به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور راواخلو. په پاکستان کې اکثره کډوال وایي چې پاکستاني پولیس یې وهي، ډبوي، جونګړې ورته ویجاړوي، او دې ته اړ کوي چې خپل هیواد ته استانه شي. که څه هم له پاکستان سره د افغانستان د دولت او د کډوالو د عالي کمیشنرۍ ترمنځ د شوې موافقې له مخې دا هیواد اجازه نه لري یا دا هیواد نشي کولی چې افغانان په زور وباسي، خو بیا هم دغه د پاکستاني چارواکو چلند افغانان اکثرا دې ته اړ کوي چې بیرته خپل هیواد ته کډه بار کړي. په خپل هیواد کې هم وضعیت هغه څه دی چې ناامني هر ورځ زور اخلي، او اکثر خلک هم کارونه نه لري. سلیم محمد صالح ته بغوښ شو.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو دوو لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله، او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهرولاک سو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کومه دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندویو ادارو مرستو ته په تمه ناست وي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي رسوان مواد هم نه لرو، خیمه او د څښاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. دی وایي خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسي تلی چې هلته ناامني ده، او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تېروي. د نعمت الله په څیر ګڼ رستنصیبي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي، او له کورونو په زوره اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د ده په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زوره داخل سول، اکثریت کډوالې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 9000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي، چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی شي. پرستانه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
وبانې کورونه وران کاولی ویلې ووځي ووځي، موږ یې د خار د کرا کرا ووځو. اتی اخر کورونه د شپې لوټرې راوستې، کورونه څه کالی مو یوسته او څه پاس ټول کې مې وران که کورونه. اخر موږ راغلو دلته جیم نو بیا دیج کې هم دې کورو کې موږ ژوند کوو، نه مځکه لرو، نه کور لرو، نه ښه نه بد، اسم نه لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنې اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي. راپورونه وایي په وروستیو کې د هغو افغان کډوالو شمیر زیات سوی چې د ایران لخوا د جنگ لپاره سوریې ته لیږل سوي او د ولسمشر بشر الاسد له ځواکونو سره اوژه په اوژه د مخالفو سنی یاغیانو پر ضد جنګیږي. د سوریې په څلور کلنه شخړه کې 240,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه سوي دي. د هیدر په نوم یو افغان کډوال د فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې د ایران لخوا د میاشتې $100 معاش ورکول کېدی، که څه هم د جنګ تجربه یې نه درلوده، خو په ایران کې د اوسېدو د اسنادو د ورکړې ژمنه ورسره سوې ده ځکه جګړه کې برخه اخیسته. د فرانسې خبري اجانس لیکي ډیری دغه کډوال چې د ایران د حکومت په اشاره په سوریه کې جنګیږي شیعه افغانان دي. یوه کارپو فیلیپ سمیت د فرانسې خبري اجانس ته ویلي دا مهال له 2000 نیولې تر 3000 پورې افغانان په سوریه کې په جنګ اخته دي. د ویلي ځینې کډوال په زوره جنګ ته لیږل سوي، له ځینو سره په ایران کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې یا هم یوه اندازه معاش ژمنه سوې ده، خو په کابل کې د ایران سفارت دغه ادعاګانې رد کړې دي.
په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب مو واورېدل. د امیر ولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي درې میاشتې کېږي چې له ایرانه ایستل شوی دی. دی ادا کوي چې هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت د ایران امنیتي ځواکونو هڅولی و چې د سوریې جګړې ته لاړ شي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي د سنی یاغیانو په وړاندې وجنګیږي. امیر ولی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومانه څه کم $3,500 معاش ژمنه ورسره شوې وه. به هم صالح محمد صالح له میرولی سره مرکه کړې، په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریې جنگ ته د لیږلو وړاندیز چا او څنګه ورته وکړ.
دا چې نفر موږ په دې اوتار کې وو، موږ به دا خبر وو چې ولزو دغه ته تاسو به جرمني ته وړو بل ځای دا بعض یو بل را ولاړ شو. د تاسو یو خبر شوی تاسو سوریې ته او د ایران د حکومت لخوا تاسو سوریې ته تاسو د میاشتې 10 میلیونه افغانۍ درکوي. دا برخه د غونډه وه چې دغه چې په جنګ کې ولاړ څومره کېږو، ول خو دغه یعنې پیسې هم دوی دي که تاسو غواړئ چې د ښه ژوند وکړئ نو مجبور یاست چې هلته لاړ شئ.
نو ولې د قاچاقبر په مرسته تاسو تللی؟ ځینې راپورونه خو وایي چې د ایران حکومت خپله خلک استوي د سوریې جګړې ته.
خپل استي و د تاسو که تاسو ځئ زه به تاسو 10 نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوي. دا داسې و چې دی خپله د قاچاقبر ایراني و، قاچاقبر نه و. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی و، ولې چې ول تاسو ول ځئ جرمني ته یونان ته څومره کرایه ورکوئ او زه تاسو داسې مفته استومه سوریې ته. دا خلکو وویل چې تاسو به همېشه په افغانستان کې لاسوهنې کوي، اوس نو بیا هم دغه کار ته ملا تړلی. ویل تاسو خو دغسې غریب خلک یاست، خپل هېواد هم خرابوئ، نو اوس راځه سوریې ته د اسرام وجنګېږي. نو داسې خبره بعضو خلکو پرېکړه ورسره ونه کړم. ول دا همېشه تاسو نن د سوریې ته استي، بیا سبا افغانستان ته د پیسو په دغه استي. دا حکومت ویل څومره بې تفاوته ده چې ګر سره د خپلو کډوالو په فکر کې نه ده چې د دوی ژوند څنګه ده. د بیکاري دوی خپله خو په منځ کې اختلافات لري، ټول افغانان بدبخته بیچاره دي. داسې نړۍ ته وګورئ، بیا افغانستان ته وګورئ.
بل ځینې کسان هم هلته حاضر شول چې د سوریې جنګ ته ولاړ شي د دغو پیسو په مقابل کې چې شاوخوا 10 میلیونه تومنه کېږي.
داسې کسان افغانان یې لېږدولي چې یو میاشت هم جنګ ده کړي، هېڅ معاش نه ستوري
مرسیدو د نه امیت لیدل شوی نه کوم شي. تاسو ته د افغانستان سفارت سره یا هم کنسولګری سره په دې برخه کې تماس نیولې وو کله چې ایران کې واسه دغه یو ستونزه ستا چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي؟
متاسفانه چې دا د تماس مونږ ونی وی. زموږ پیشنهاد دا دی چې زموږ کنسولګری، زموږ سفارت، زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی؟ دا به یو خبره نه، تاسو به دې وخت به دا خبرې کی خبر یاست. تاسو به لګیلې چې افغانان د سوریې په جنگ کې وژل شوی دي. دا څه چې ولې به تفاوت دی؟ او همیشه د یو ځای نه یو ایران او پاکستان وادي کی او ټول دروغ وایي، هیڅ وخت په وادي کې صادق نه دي. او شعارونه ورکوي د خپل دی، یعنی شاید هم چې ګر دې د ایران د استخبارات نفر چې ول هر یو سوریې جنگ ته ځیل دای سره جنگيږي. نو موږ به نه چې 10 میلیونه تومانه ورکو، اما منظوري دا و چې دا خو ژوندۍ رانسي. که بعضې خلک د ډېرې مجبورۍ هم تللي او ورې مرستې وي، هیڅوک به ژوندۍ نه راغلی.
بلې زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته اوس هم د کار دپاره ځي او یا هم روان دي او یا به هم پاینده کې ځي. د دوی کورنیو ته ستاسو پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشتې دي؟
د دغه کورنۍ ته زه وایم چې باید دوی ښه اول ټول یو لاس یو اتفاق کړي او دا خو دشوار ټیک دي، اما بیا هم افغانان بله چاره نه لري، مجبوره دي چې ولاړ شي. او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کړی وای،
او موږ خپل یواد هم وکړه ول به موږ سیران تللی وای ول موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ولې صاحب ګزولوشن څنګه تللارسم کوم دا اقتصادي مشکلات دي خو که زه هغه سوال چې ټول خلک باید تر اندازې پورې خپل اولاد وروزي خپل یواد ته خدمت وکړي تاسو د خبريال په توګه ډیر خوشاله سم چې ما د دې راځي به مشنه ول مال یې د ما په یان نه دی نشه شوی دی دا چې موږ څنګه ول ډیر خوشاله هم شوم
د هرات شندن ولسوالۍ او اوسیدونکی امیر ولی و چې شپږ میاشتې وخت په ایران کې تیر کړی له هغه ځای ایستل شوی دی ادا کوي چې ایرانی امنیتي چارواکو ورته وړاندیز کړی و چې د څه کم 350 میاشتني ډالرو په بدل کې سوریې جګړې ته استوي چې د بشر الاسد په پلوي د سنی سخت دریځو وسلوالو په وړاندې وجنګي خو دغه وړاندیز رد کړی او همدا مسله د دې سبب شوې چې ایران له خپل هیواده باسی
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غاښنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په وو بجو پای ته ورسیږي پیلېږي د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غاښ آشنا رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري هغوی هم اوریدلای شي خو ازادي رادیو مه هیروي له افغانستان د افغانانو له خپل هیواد د ایستلو یو اساسي علت د ناامنۍ او ترڅنګ بیکاری ده ډیر کسان وایي چې په کابل په افغانستان کې کاروبار په وروستیو کې په تیره بیا د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په ټپه درېدلی دی کابل هم د ډیرو بیکارانو صحنه ده په کابل ښار کې ډیر کسان په چوکونو کې درېږي هره ورځ ترڅو څوک له ځان سره بوزي دوی وایي ټوله ورځ د ښار په واټونو کې د کار په تمه ناستې خو کار ورته نه پیدا کیږي د کارګرانو ټولنه وایي که حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزې د هوارولو لپاره جدي اقدام ونه کړي دغه ستونزه به پراخه شي او پر ټولنې به ناوړه اغیز وکړي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په افغانستان کې یوازې ناامني او سیاسي او اقتصادي ستونزې نه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي بلکې د کار نشتوالی بل لویه ستونزه ده چې کارګران ترې شکایت کوي د کابل ښار په مختلفو واټونو کې د کار په تمه راټول شوي په سلګونو کارګران وایي چې کرای ورځ د کار په تمه وي خو کار ورته نه پیدا کیږي د کابل ښار د پل خشتي جماعت مخې ته د سلګونو کارګرانو له ډلې څخه ظاهر نومي ازادي راډیو ته وویل
سبای وزم څلور بجې هغه چې لاړ شم نه لاسې اوولس دولس پورې ناستیم کار پیدا نه شي کله پیدا شي که یو ورځ پیدا شي لس ورځې مونږ ته نه پیدا کیږي هغه یوې ورځې ولاکه یو من کچالو پیسې مونږ د ورځې پیدا کولی شو
یو بل کارګر وایي هر ورځ د کابل ښار جلا جلا واټونو ته وروزم تر نورو په لږې مزدورۍ کار ته غاړه ږدم خو راته نه پیدا کیږي
زمونږ مشکل دا دی چې اوره مونږ ته مزدوري نشته د چوک ته سهار لاړ شو لسو یولسو پورې لاړ شو د ازانو سړی کې مزدوري په کار شپېته مزدوران له آخره منډې شي وي اور ته په سل زه په پنځوسم تاینه ماتم سه د نن ورځې باندې دېرش شپې مزدوري پیدا شي سهار نه مازدیګره پورې خټو زه کوم
بل کارګر چې لال نومېده او له سیرې او جامو تر ټولو بې وزله ښکارېده خپل ګریوانه ته لاس واچو او په چغو چغو پر حکومت داسې غږ وکړ
حاجلو بیان گوشو کباب از بدن پلاو چلاو میکنم ما نان خوش نمیافیم ما میاد تا بالا صبح چای نخوردیم رئیس جمهور خودشان وعده کردن از وعده خودم نشد از این تو تا سه تا از رئیس جمهورای ما اینا بشینند حل کنند
په افغانستان کې د کار نشټواله له پخوا راهیسې یو ستونزه وه خو ویل کېږي چې په وروستیو دو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د ناامنیو له زیاتېدو وروسته دغه ستونزه نوره هم زیاته شوې ده د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په هیواد کې سباندې 2,000,000 خلک د کار کولو جوګه دي چې 1,000,000 په دولتي او خصوصي سکتور کې او 100,000,000 په کرنیزو او شخصي کارونو بوخت دي د دې ټولنې رئیس معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې د وزګارو کرش میره معلومه نه ده خو میلیونونه د کار جوګه خلک اوس هم مطلق بیکار دي ښاغلی قادری هم له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې کمولو ته عملي اقدامات وکړي
کار حق هر افغان است. مسئولیت دولت مردای ماست که کار ایجاد بکنند. اول
کار ده هر افغان حق دی، ده چرواکو دنده ده چه کار پیدا کړي، امنیت رامنځته کړي، او بیا د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې د فابریکو په جوړولو او د نورو پروژو په پلي کولو سره خلکو ته کاري زمینه برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ستونزو ته په کتو سره په دې وروستیو کې هڅې تیزی شوي چې د افغان کارګرانو ستونزې کمې شي. د دې وزارت د حقوقو او قانون رئیس حسام الدین طالقانی آزادی راډیو ته وویل
وزارت کار امور اجتماعی تدابیر خاصی را گرفته، از جمله ایجاد کمیته ملی عالی کار است. انشاءالله
کار او ټولنیز چارو وزارت ځانګړي تدابیر نیولی. د دې جمله نه د کار د ملی عالی کمیټه جوړول دي. دا کمیټه به په نږدې راتلونکي کې په خپل لومړی ناست کې په دې حق له نورو ارګانونو ته پالیسی جوړ کړي، بل دا چې له یو شمېر هیوادونو سره د افغان کاریګرو د استخدامولو تفاهمنامه لاسلیک شوي او هڅه کیږي دا تفاهمنامه له نورو هیوادونو سره هم لاسلیک شي. دا اقدامات به شته ستونزې کمې کړي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک دا هم وایي اوس مهال هره ورځ په زرګونو ځوانان د بیکارۍ له امله غواړي چې ځانونه بهر ته ورسوي. دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیکارۍ ستونزه هواره نه کړي، ځینې خلک به د اقتصادي ستونزو له امله د مخالفینو لیکو ته ورمخه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په دې خبري ساعت کې مو واورېدل چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو محاصره کړې وه، نن یې په بشپړه توګه ونیوله. سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا غړو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د په سیمه کې امنیتي ځواکونو د سلګونو وسله والو مخالفینو په وړاندې مقاومت کاوه. په جګړو کې ویل کیږي چې 15 افغان پوځیان وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازی او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې دوی د هلمند موسی کلا ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت موضوع څو ځلې افغان امنیتي چارواکو سره مطرح کړې وه، خو چا یې غوږ ونه نیو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له پاکستانه غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره صادقانه مرستې وکړي. دا خبره په کابل کې د چین سفیر نن د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې کړې ده. دغه راز په پاکستان او ایران که د افغان کډوالو د ستونزو په باب مواوریدل، ویل کیږي چې ایران افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. کارپوهان اټکل کوي چې له 2000 نیولې تر 3000 پورې افغان کډوال به د ایران لخوا د سوریې جګړې ته استول شوي وي. او په کابل کې د بیکارۍ د ستونزو په باب مواوریدل چې هره ورځ په سلګونو کسان د کابل ښار په چوکې درېږي، خو کار ورته نه پیدا کیږي.
غم دی رو رو الکه کا گل وڑ کے وہ غم دی